ونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي او په کې د افغانستان او نړۍ د مهمو پیښو او لویو تحولاتو په اړه وره. په افغانستان کې د امریکا د پوځ هوایي بریدونه سکال درې چنده زیات شوي دي. د هلمند په مارجې کې د روان وضعیت په اړه مفصل رپورټ اوري او دا هم اوري چې د پکتیا ولایت یو شمیر کډوال او بیزه شوي شکایت لري چې مرستې ورته رسیږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې د نورو مسئلو تر څنګ د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. روسیه وایي دوی په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید پر فابریکو د امریکایي او افغان هوایي ځواکونو د بمباریو هرکلی کوي. او د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي په واک کې له 8 کاله پاتې کېدو وروسته پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې د نورو مسئلو تر څنګ د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د داعش، القاعده او طالبانو په ګډون د نورو تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې د تقویت لپاره پر نویو لارو چارو غور کوي. دواړو مشرانو په دې یو ساعت تماس کې د ایران، سوریې، اوکراین او شمالي کوریا په مسئلو هم خبرې وکړې. روسیه وایي دوی په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید پر فابریکو د امریکایي او افغان هوایي ځواکونو د بریدونو هرکلی کوي. د انټرفاکس روسی خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې د طالبانو د اپیومو پر فابریکو بمباري د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز کولی شي او روسیه د نشه یي موادو پر ضد د امریکا د دا ډول اقداماتو هرکلی کوي. انټرفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي چې مسکو چمتو دی چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او قاچاق پر ضد له واشنګټن سره په شریکو اقداماتو بحث وکړي. روسي چارواکي وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په هلمند کې د نشه یي موادو د تولید په لابراتوارونو بمباري وکړه. امریکایي ځواکونو په روان میلادي کال کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې هوایي بمباري درې چنده زیاته کړې ده. د جرمني خبری آژانس یا ډي پي اي په خپل رپورټ کې وایي د روان کال د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې راټول شوي شمیرې ښیي چې سږ کال د اکتوبر میاشتې تر پایه پورې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو تر 3500 زیات بریدونه کړی دي. په داسې حال کې چې د 2018 کال په همدې موده کې د طالبانو او داعش پر اهدافو د 1400 په شاوخوا کې حمله شوې وې. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دغلته د وسلوالو پر اهدافو امریکایي ځواکونو هوایي بمباري په ناڅاپي توګه زیاته کړې ده. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي په واک کې له 8 کاله پاتې کېدو وروسته پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. د رابرټ موګابي په استعفا لیک کې چې د دې هیواد د پارلمان رئیس ولست راغلی دی چې زه ګبریل موګابي د زیمبابوې د اساسي قانون د 96 مادې له مخې خپل استعفا وړاندې کوم چې په فوري ډول عملي ده. د موګابي د استعفا تر اعلان وروسته د دې هیواد د پارلمان غړو په چغو او نڅا سره د دې خبر هرکلی وکړ. پارلمان پرون موګابي د دې لپاره چې واک پرېږدي استهزا کړی او خو نوموړي د پارلمان تر غونډې مخکې استعفا اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټلرسن د موګابي استعفا د شفافیت، ډیموکراسۍ او سولې په لور د سمېدو لپاره د هیواد ته یو فوق العاده فرصت بللی دی. درې نوي کلن رابرټ موګابي چې په اقتصادي توګه د هیواد په بې ثباته کولو او بشري حقونو څخه په سرغړونو تورنو وروسته له هغې واک پرېښودو ته اړ شو چې پوځ یوه اونۍ مخکې مرکز حرارې ته داخل شو او له نوموړي وغوښتل چې استعفا وکړي. د متحده ایالاتو او روسیې ولسمشرانو پرون په سوریه کې د سولې د راوستلو پر مسأله تلیفوني خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ ویلي ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په دې اوساته خبرو کې ټرمپ په سوریه ځ ډول په سوریه کې د روان شخړې د حل په هدف د ملګرو ملتونو د هڅو په بیا پیلولو، بشري ناورین په پای ته رسولو او د سوریه د بیزه شو خلکو د بیرته ستنېدو په اړه ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس پوتین یوه ورځ وروسته تر هغې په خپلو کې خبرې وکړې چې ښاغلي پوتین د سوریه له جمهور رئیس بشار اسد سره وکتل. خو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو په دې تلیفوني تماس کې د سوریه د ولسمشر اسد د راتلونکي په اړه څه نه دي ویل شوي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر نن د سوریې د وضعیت په اړه د دې هیواد په ساحلي ښار سوچي کې د ایران او ترکیې له مشرانو سره هم غونډه وکړي. او د فرانسې پولیسو یو روسي میلیاردر په مالیاتو کې د تقلب په تور نیولی دی. د روسیې د دولتي خبري آژانس د رپورټ له مخې د فرانسې پولیسو روسي میلیاردر سلیمان کریموف د دوشنبه په ورځ د فرانسې د نیس ښار په هوایي ډګر توقیف کړ. د روسیې د رویټرز خبري آژانس د فرانسې د څارنوالۍ د دفتر د یو چارواکي له خولې ویلي چې ښاغلی کریموف په مالیاتو کې د تقلب له لارې د ترلاسه شوو عایداتو د پاکولو په یوه قضیه کې د تحقیقاتو لپاره نیول شوی دی. د روسیې انټرفاکس خبري آژانس بیا وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په فرانسه کې د سلیمان کریموف نیول کېدل تایید کړي دي، خو وایي چې ښاغلی کریموف د روسیې د مشرانو جرګې غړیتوب لري، ډیپلوماتیک مسؤلیت لري او دې مسؤلیت د نوموړي د زندانی کېدو مخه نیولې ده. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد د امریکا هوایی بریدونه سکال د تیر کال همدې مودې په مقایسه درې چنده زیات شوی دي. د روانې خپرونې په ترڅ کې د هلمند مارجې ته ځو، چیرته چې له اوږدې مودې راهیسې جګړې روانې دي او دغلته افغان پوځیان هم د خپلو خاطراتو خبرې کوي.
بس دا دغه ملي اردو کسانو شهیدانو که زموږ وو تارکه بس په اړه کم ته وڅول د جنوبي وسلو ویوړل.
د افغانستان د کرکټ ټیم په خوانی کوچ کبیر خان وی لرند چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم د نولس کلنو په څیر نورې مخکخې لوبډلو ته هم ماته ورکړي. د نور رپورټونو سربیره په دې خبرونه کې دا هم اوري چې په پکتیا کې راستنه شوي افغان کډوالو بيزي شوي وایي چې له دوی سره د مرستو په مسأله کې ناانصافي کیږي.
په یو کوټه په یو کشکن کې درې دوه ورونه یو در په چلا وسم لرم دوه کلم کې تیر دا ملک ده.
په غزنی کې په دې ورسېو کې د ناامنۍ په اړه هم فصل ریپورت لرو.
موږ په دې باندې توانېدلې یو چې په دواړو ولسوالۍ کې د دې هغه شوم عمل هغه وغندو هغه وټکو.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اورېدونکي اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لهونه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. تازه شمېرې ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو د امریکا هوایي بریدونه د تیر 2016 میلادي کال په مقایسه درې چنده زیات شوي دي. د جرمني خبري آژانس په یو راپور کې ویلي دي د 2018 کال د پیل راهیسې د اکتوبر د میاشتې تر نیمایي پورې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې پر بیلابیلو اهدافو نږدې 2500 بمونه غورځولي دي. پداسې حال کې چې د 2016 کال د ټول کال په اوږدو کې دا شمیر زرو ته رسیدو. په دې اړه تفصیل له اجمل اندورو.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو او داعش د وسلوالو پر اهدافو د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارۍ په چټکه توګه زیاتې شوې. د جرمني خبري آژانس وایي د امریکا هوایي ځواکونو د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې تر پایه پورې په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو 3545 گزارونه کړې دي. په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې د طالبانو او اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر اهدافو ټول 1312 بریدونه شوي وو. جرمني خبري آژانس سره ټولو کلو شمیرو پر بنسټ وایي د روان کال د اکتوبر د میاشتې تر نمایي پورې په افغانستان کې 2400 هوایی بمباری شوی. په داسې حال کې چې د 2016 میلادي کال په ټول کال کې امریکایي ځواکونو د هوایی بمباریو شمیر زرو ته رسیده. دا نوې شمیرې ښیي چې په روان میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا د وسلوالو پر اهدافو د بمونو غورځول د 2016 میلادي کال په مقایسه درې چنده زیات شوي دي. د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوي ستراتیژي تر اعلان وروسته چې پکې د ترهګرو په تعقیبولو او په نخښه کولو ټینګار شوی، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباریو کې چټک او ناڅاپي زیاتوالی راغلی. وړ مورس په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن د ویډیو کانفرنس لالارې په پینټاګون کې خبري اعلان ته وویل په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته د نوو صلاحیتونو ورکول ډیر موثر تمام شوی دی. نوموړي د افغان حکومت مخالف وسلوالو ته په خطاب کې وویل جنرال جان نیکلسن وایي دښمن ته زموږ پیغام دا دی چې په جګړه یې نشي ګټلی، دا هغه وخت را رسیدلی چې بله وسله پر مځکه کېږدی او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. همدا دوه ورځې مخکې امریکایي ځواکونو 2000 کیلوګرام وزن لرونکی یو بم په هلمند کې د نشئی موادو پر یو لابراتوار وغورځوه. دا د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته لومړنی دا ډول ګزار و. جنرال جان نیکلسن وایي دا مهال په افغانستان کې له 400 څخه تر 1500 پورې د نشئی موادو د تولید فابریکې شته چې طالبان ترې مالی ګټه اخلي. خو د هوایی بریدونو له زیاتېدو سره د ولسی خلکو مرکشوب له هم زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرکشوب له د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په 350 زیاته شوې وه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د هلمند مارجا یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې له اوږدې مودې راهیسې ناامنه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو همکار محمد الیاس دایی د دې ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه د سیمې شاوخوا ته تللی دی او په اړه مفصل رپورټ برابر کړی.
سهار وختي ګڼ شمېر لوډ بای یا اوږده باریز غروال د غام ویو ټانګونو رینجرونو او جنراتورونو له فاصلاتو او نیم مدنو بار دي بیرته لشکرګاته چې په تیر یو کال کې د ماینونو هوانونو او استهلاک له وجه د کار لویدلی. موږ لا هم تم یو او د مارجې د کمپ په نوم سیمې نه چې 9 کیلومتره د دې ولسوالۍ د مرکز نه لرې موقعیت لري باید مخ پر جنوب حرکت وکړو او په ولسوالۍ او امنیه کمانډانۍ کې بندو سرتیرو ته ځان ورسوخو. دا کار ځکه ځنډنه دی چې په لاره کې پر پاخه سړک ماینونه دي او د انجینری ټیم هم نه دی رسیدلی. د غرمې تر ډوډۍ وروسته مو د مارجې د مرکز په لور د زکم تر څلور لارې پورې ځانونه ورسول. د زغروالو او لویو لویو ټانګونو دغه کاروان تر سلو ډیرو وسایلو ته رسیږي چې اکثر یې د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ په مرمیو او مجماتو بار دی. دا منظم د پولیسو یو عسکر چې دوه کالې د مرجې په معاصره کې تیر کړی دی او لا هم بخ دی غواړي د کمپ نه د ولسوالۍ په مرکز کې خپلو ملګرو ته د اکمالاتي کاروان په امنیت کې برخه واخلي. ازادي راډیو ته ویل 15 کاله کېږي چې په وسلوال پوځ کې دنده لري خو د ننګرهار تر درینور وروسته تر ټولو بدی ورځې په مرجې کې تیر کړی دی.
نوم رحمت ګل دا دی مرجې دونه بده خاطرې راسره دا بده خاطرې دا چې په یو ورځ کې ما شپږ دیس مړی لدی چې مونږ درې کسو ویستل لدی لار نه شپږ دیس نفره چې د چا سر نه و د چا پښه نه و د چا تنه نه و رامړل دلته او په یو میاسو شل ورځې کې دلته بند پاتې وو. نو هوایي پروازونه هم بند کړي وو بیخي طالبان زور کړی وو پسې. نو خو په یو رقم د زموږ کمانډان صاحب د خدای خیر وي کمانډان صاحب جواد خلیل بس دمدغه په قدرت سره په وسه تاوان سره بس دا د ملي اردو کسانو شهیدانو او که زموږ وو په تاره کې بس په هر رقم ته وسول د جنابي وسلو ویوړل ډېر بده خاطره همدا وه چې په یو وار کې شپږ دېرش نفر زموږ تر مخه ولاړل. لاس
د ده سره اوس د دوه کاله وړاندې ملګري نسته، ټولې په مخامخ جګړو او کمینونو کې وژل شوي دي. د مارجې د کمپ او زکم څلور لارې سیمې سره لدی چې د وښو او طبیعي درختو ډکې دي خو دا څه ښکاري لکه په یوه شبه کې چې کوم توپان تیر سوی وي او هر څه یې له خلکو وړي وي. په هلمند کې د امن اعظم د 15 لواء کمانډان جنرال خلیل جواد راته په مارجې کې وویل عملیاتو ته ادامه ورکوي.
فعلا مو شما در ساحات مارجې
دی وایي دغه اوس موږ د مارجې په جنوبي سیمه کې یو. شمالي مارجې تصفیه شوې ده، مخالفینو ته تلفات هم اوښتي دي. هغه ماینونه چې دوی په پلونو او لارو کې ځای په ځای کړي وو کاشف او خونڅه شوي دي. دغه عملیات به دوام وکړي او د هغه سرتیرو لپاره چې په مارجې کې د اکمالات هم کوو زما د معلوماتو لمخې د مارجې څلویر سلن سیمې لا هم پاتې دي او هلته به لوی عملیات کیږي او سیمې به تصفیه کیږي.
فعلاً و پرسنل دار حالت پیشروی و تصفیه و تلاشی است.
حالات دلته د خلیل جواد د خبرو سره څه فرق کوي؟ خلک نه تر سترګو کیږي. دا سارو او علایم متخداس ښکاری چې ملکی خلک لتی ردو کول رئیس د مرجع کمربندی او نام لسمو ته نه دي ستنه سي ځکه هر څه په ټاپ ولاړ. د زغروالو او بارسو موټر کاروان د مرجع د مرکز په لوري ولاړ خو مشته د زکم ترڅلو لار ورسته د تللو اجازه نه و. کتوم خلیل جواد وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو خبره کوي خو د طالبانو ویاند کړي رسوب احمدی دغه خبرې نه مني. هغه زدي رادیو ټول دوی هیڅ ډول تلفات نه لري خو د مرجع په کم کې د حکومتي سرتیرو دوه شوبلې سوځولې دي ګڼ شمېر سرتیري پکې وژلې دي اما چارواکي دغه خبره نه مني. محمد علی استای د ازادي رادیو هلمند مرجع.
د هلمند مرجع ولسوالۍ په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو یا سرتیرو د خاطرو او وضعیت په اړه مولا محمد علی استای ووریدل.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ ملي ټیم پرون کابل ته ستون شو. د ټیم په ماليزیا کې د پاکستان ټیم ته په فائنل کې ماته ورکړه او د آسیا د اتلولۍ حقدار شول او اتلولۍ افغانستان ته راوړل. د افغانستان د ملي ټیم په خواني روزونکې کبیر خان وی لرنه چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم د 19 کلونو په سیر نور مخکخي لوب ډلې ماتې کړي. د کرکټ دغه په خواني ملي روزونکې ټینګار وکړ چې د 19 کلونو لوبغاړو لپاره باید کرکټ بورډ خاصه پاملرنه وکړي او هغوی ته په ملي ټیم کې د لوبېدو زمينه برابر کړي. له کبیر خان سره د مشال لړیو خبريال غلام غوث مرکه کړي ده.
ټول نمک خو افغانستان په دې باندې مبارکباد لایق دی چې په دې لیول باندې په انډر 19 لیول باندې ایشیا کپ ګټل داسې اسانه خبر نه ده. ولې چې په ایشیا کپ کې دې وخت کې پاکستان سره سره د هند ټیمو د سریلانکا ټیمو او بنگلاديش ټیمو دا سلور ونه چې ټیسټ سټیټس والا ټیمونه دي او ډېر پیاوړي ټیمونه دي. نو اول خو دې ته په دې ډېر مبارکباد دی او دا د دې د کورنی کرکټ او د انډر 19 د کرکټ چې دی د مضبوطوالي نشاندهی کوي چې دی ډیر سیستم ډیر خروان کړی دی. کرکټ سیستم یې ښه دی, کوچنګ سیستم یې ښه دی او ورسره سلیکشن سیستم ډیر ښه دی چې دا ټول سیستمونه یوځای شي او یو انصاف وي او محنت وي نو بیا ان شاء الله دا ټیم نو مخکې راځي. نو دم دې لکانو کې مخکې د افغانستان نیشنل ټیم ته ملکان راځي او دې کې درې لکان ډیر خو ځلېدل او دا غي پرفارمنس ډیر خو. امید لرم چې افغانستان کرکټ بورډ به دا غي سپیشل کیر وساتي, دا غي سپیشل کوچینګ وکړي او دا غي باندې سپیشل خیال ساتي چې هغه نیشنل ټیم ته ولي. دا یو دوه کسان دي چې یو بیټسمین چې کوم سنچری کړو فائنل کې او د زدران علی دی کې پټنشل ډیر زیات خو ال دغه به دې سره سره به تاسو ګورئ چې نیشنل ټیم کې د دې فلال زی جوړیږي کنه جوړیږي.
کبیر خان صاحب, د افغانستان د کرکټ راتلونکي یا مستقبل ته تاسو په نظر ګورئ؟
اوس چې زه په دې زیات ډیر زیات خوشاله یم چې اوس دی په خپل خپل ولاړ دی, په خپل خپل پلیئر جوړي. نو زما ذاتی خیال دی چې دا کوم ملکان چې اوس روان دي نو کول دا او سنگ د افغانستان کرکټ روان دي مخ په بر ان شاء الله دا به ډیر زر په نیشنل لیول باندې په سینئر لیول باندې دا غره ټیمونه چیلنج کول شروع کیږي څنګه چې انډر 19 ټیم په پینزر ټیسټ پلی مطلب پینزر سلو ټیسټ پلینګ ټیمز پاکستان سریلانکا بنگلاديش سره هند سره د دې په موجودګۍ کې فائنل وګټلو ان شاء الله یو هغه وخت لري نه دی چې کله به دې سینئر ټیم هم چې د دې ملکونو په موجودګۍ کې غټ لاس راوړي.
او کبیر خان صاحب قدم وایي چې کم سیاسي اختلافات دي د ملکونو ترمنځ, نو تاسو څه فکر کوئ چې باید دغه سیاسي اختلافات د لوبونه لري وساتل شي؟
زه بالکل تاسو سره په دې باندې متفق. لوبه یا کوم یو سپورټس دی دا د امن پیغام ورکړي, دا کلم د جنگ پیغام نه ورکړي, دا د اوبل د سیاست پیغام نه ورکړي, دا سیاست د بهر دی. نو که دوه ملکونو کې خپل سیاسي اختلافات شته هغه د زریاتي اختلافات کې شي سیاسي کې دي شي دا غي د سپورټس سره هیڅ تعلق نشته. مونږ زونګ چې دا کوم مشران دي که هغه د پاکستان دي که د هند دي که د افغانستان دي که دې دې ته یو ګوري چې مونږ که یو بل سره د سپورټس اړیکې خپلې ښه ساتو نو انشاءالله د امن اړیکې به نور هم ښه شي. ولې چې سپورټس سره خلکو کې مینه زیاتېږي چې خلص د سپورټس لارې هم بند شي نو دا خو د یو داسې د امن لاره تاسو بند کړي.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ټیم د وروستۍ بریا چې د آسیا د اتلولو په لوبه کې فائنل لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د پخواني روزونکي کبیر خان څرګندونې مو واورېدې.
د ازادي راډیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس هم احمد شیبر ته وار ورکو چې د نړۍ مطبوعات لوست دي او د مهمو مقالو ځینې برخې در سره شریکوي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا هاګ د څارنوالي د غوښتنې په اړه مطلب خپور کړی دی. فاتو بن سودا د دوشنبه په ورځ وویل چې د 2003 کال د مې له میاشتې راوروسته په افغانستان کې او د 2002 کال د جولای راوروسته د هغو هیوادو د جنګي جرمونو او بشري ضد جرمونو په اړه څېړنې وشي چې له افغانستان سره ارتباط لري. بن سودا غواړي چې په دې موده کې د طالبانو د افغان پولیسو ملي امنیت امریکایي ځانګړي ځواکونو او استخباراتو له لوري د ترسره شویو مشکوکو تیریو په اړه تحقیقات وشي. فاینانشل ټایمز په دې اړه لیکي چې شایي له دې سره واشنگتن په غوسه شي. امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې غړې نه ده، خو د ورځپاڼې په باور دا محکمه د دغه هیواد خلک د جرمونو د ترسره کېدو له امله له قانوني پلوه څارلی شي، په دې شرط چې په هغو هیوادو کې جرم کړی وي چې هغوی د هاګ غړیتوب ولري. د فاینانشل ټایمز په باور دا امریکایانو ته د هاګ محکمې خبرداری ګڼل کیږي ځکه چې د وړاندیز له مخې هاګ د مشکوکو کسانو د تحقیقاتو غوښتنه کوي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې هم همدا مسله څېړلې ده او لیکي چې متحد ایالات باید د قهر پر ځای د دې هرکلی وکړي او د هاګ محکمې په تحقیق کې مرسته وکړي. نیوزویک مجلې بیا یو بله موضوع څېړلې ده. دغه مجله په خپله تازه ګڼه کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بمباری زیات شوي دي. د دې خبرونې په باور د اکتوبر تر 1 امریکایي ځواکونو څه باندې 3500 بمونه پر طالبان واچولې دي. دا شمېره د تیر بشپړ کال نږدې 3 برابره ده او د وړم کال 4 برابره. د نیوزویک مجلې په باور د بمباریو دغه زیاتوالی د اګست په میاشت کې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له ستراتیژي سره یو ډول ارتباط لري چې له امله په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شو. نیوزویک بیا وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن خبرې راخیستې دي چې د دوشنبه په ورځ یې وویل چې په هلمند کې F-22 الوتکو او B-25 الوتکو د نشه یي موادو د فابریکو د لمنځه وړلو له امله بمباري کړې ده. د همدې بمباری مسله نیویارک ټایمز او ورځپاڼې هم په یوې مقالې کې څېړلې ده. د ورځپاڼې لیکي چې افغان او امریکایي الوتکو په هلمند کې د یکشنبه په شپه د طالبانو د مخدر موادو پر ډیپوګانو بمونه وغورځول. نیویارک ټایمز د جنرال نیکلسن په وینا لیکي چې په افغانستان کې طالبان د نشه یي موادو له 400 تر 1500 پورې لابراتوارونه لري. ورځپاڼه بیا د سیمه ییزو کتونکو په وینا خبر ورکوي چې د طالبانو نږدې 80% کې عواید د مخدر موادو له درکه دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې طالبان هر کال د اپیومو له درکه تر 200 میلیونه ډیر ډالر ترلاسه کوي.
د امریکایي وزارت د ژوند او کورنی تعلیمات او کتابونه د پوهنې وزارت ته وسپارل. د دې وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جام نعیم د سه‌شنبه پر سپ کابل کې د دې کتابونو د سپارلو مراسمو ته په خبرو کې ویل چې په تعلیمي نصاب کې د دې کتابونو په شاملېدو سره به د کورنیو پر روغتیا کې د پام وړ بدلون راشي. بلخوا د پوهنې وزارت مرستیال چې په دې مراسمو کې ګډون کړو ژمنه وکړه چې دغه کتابونو ته به د پوهنې وزارت په نصاب کې ځای ورکړي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې ورو.
د خژوند مهارتونه لومړنۍ مرستې مخدره مواد ساري ناروغي د انسان بیولوژي ارواپوهنه واکسین خوارځواکي او پاکوالی هغه مسایل دي چې د کورنی تعلیماتو په کتابونو کې ورته ځای ورکړل شوی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پوهنې وزارت سره د وی هوکړې له مخې د ژوند او کورنی تعلیماتو کتابونه چمتو او د سه‌شنبه په ورځ دغه وزارت چارواکو ته وسپارل. د یاد وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم دغه کتابونه د سپارلو پر مهال ویل چې د افغانستان د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې د دغو کتابونو په شامل دو سره به د کورنۍ په روغتیا کې د پاموړ بدلون راشي.
ټول یو کتلې بزرګي جامع ماشومره تشکیل میته
دی وای ماشومان د ټولنې ولوی کتله جوړوي چې روغتیاي زموږ لپاره ډیره مهمه ده، ځکه لوی خو دوی باید خپل درسونه په خټو غزده کړي او لا بل خو دوی خپل روغتیا او سلامتی ته هم متوجي وي او وکول شي چې روغتیاي موضوعات خپل کورنۍ ته هم انتقال کړي
فامیلای خود و جامعه خود
نیز انتقال بدن. خغلی نیم د غشنویل د پوهنې وزارت سره د شبې حکم لمخې د کتابونه له سلورم ټولګینه تر دولسم ټولګي پورې تدریسیږي او د په خبره د کورنۍ او د سلامتیه ضامن بوي. د کتابونه د پوهنې وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق په مالی او تخنیکی همکاري د امیروختیا وزارت لخوا چمتو شوې دي. د امیروختیا وزارت د پالیسي مرستیال وایي لا دې وړاندې هم روغتیایي موضوعات په ښوونځیو کې په تیت او پرک ډول تدریسېدل، خو د دغو کتابونو په تدریس سره به د زده کوونکو د پوهاوي کچه لوړه او له دې لارې به د کورنۍ او د ټولنې نه نورو وګړو سره معلومات شریک کړي. له دې وړاندې د هیواد لومړۍ میرمنې بیبی ګل غنی ویلیو چې د افغانستان د عامه روغتیا او د پوهنې وزارتونه باید ځوانانو ته د بلوغ د دورې په اړه پوهاوی ورکړي. په هغه وخت کې د افغانستان د پوهنې او عامه روغتیا وزارت مسؤلینو ژمنه کړې وه چې په نویو روغتیایي کتابونو کې به دا او نورو روغتیایي موضوعاتو ته ځای ورکوي. بلخوا د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب مرستیال اسدالله محقق چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی و، په تعلیمي نصاب کې د ژوند او کورنۍ تعلیماتو د کتابونو شاملېدل ګټور وبلل.
و امروز اینها کتابه ها را از صنف 4 تا صنف 12
دی وی نن هغوی له سلورم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې دغه کتابونه چمتو کړي او د پوهنې وزارت ته سپاري. زه ډاډ ورکوم چې له دغه کتابونو به تر ډیره ګټه اخیستل کیږي. دغه کتابونو ته بنه وازی دا چې په تعلیمي نصاب کې ځای ورکو، د ښوونکو د تدریسي کتابونو په توګه هم ترې ګټه اخلو او په کتابخانو به هم ویشو
ان شاء الله تکثیر و توزیع مینمایم.
په ورته وخت کې د مشانو جرګې د روغتیایي کمیسون غړي طیبه زاهدی وایي په ښوونځیو کې د دغو کتابونو تدریس په د ماشومانو او کورنیو د روغتیایي وضعیت په خوالي کې د پام وړ اغیز ولري. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ټاکل شوی ده چې نن د روسیې په سوشي ښار کې د روسیې، ترکیه او ایران ولسمشران د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. خو تر دې مخکې پرون ولسمشر پوتین په همدې ښار کې د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل او په دې کتنه کې یو ځل بیا د سوریې د کړکیچ پر سیاسي هواري ټینګار وکړ. په عین حال کې د امریکا او روسیې ولسمشرانو بیا پر خپلو کې د سوریې په اړه تلیفوني خبرې کړي. اجمل ان پر رپورټ لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه شنبه پر ورځ په سوچي ښار کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وکتل. د کرملین بیان وایي بشار الاسد د څلورو ساعتونو لپاره په روسیه کې وو. په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پایل راهیسې دا دویم ځل دی چې بشار الاسد له ولسمشر پوتین سره د لیدو لپاره روسیې ته سفر کوي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د هغې غونډې په درشل کې سوچي ته تللی و چې ټاکل شوی نن په دې ښار کې د روسیې، ایران او ترکیې د ولسمشرانو په ګډون جوړ شي او پکې د سوریې پر روان کړکیچ خبرې کیږي. همدارنګه ولسمشر پوتین د سه شنبه پر ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم ټلیفوني خبرې کړې چې پر نورو مسلو سربیره دواړه بشران د سوریې د روان بحران د ختمولو پر لارو چارو هم غږېدلې. دا کرملین لخوا په یو خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی ولسمشر پوتین د بشار الاسد سره د خپلو خبرو پاړه د امریکا ولسمشر ته معلومات ورکړي او دواړه پر هغه پلانونو غږېدلې چې د سوریې د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی وونه ورسته په جنبا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د کړکیچ د سیاسي هواري په هدف خبریا ترې پیل شي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر ټرمپ او د روسیې ولسمشر پوتین د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره د جنوا د خبرو ملاتړ کړي. روسیا او ایران د سوریې په هغه کورنۍ جګړه کې چې په 2010 میلادي کال کې د حکومت پر ضد د مظاهرو له ځپنې راپیل شوه د بشار الاسد د رژیم کلک نظامي او سیاسي ملاتړ کوي. خو ترکیه بیا د هغه یاغیانو ملاتړ کوي چې ولادیمیر پوتین او بشار الاسد یې ترهګر بولي. د روسیې ولسمشر پرون په سوچي کې خپل سوریایي سیال بشر الاسد ته وویل سره له دې چې تر اوسه اوږدلاره په مخ کې د خو په سوریه کې جګړه پای ته رسیدلې. ښاغلی پوتین د 2018 کال په مارچ کې هم ویلي و سره له دې چې په سوریه کې پوځي عملیات دوام لري، خو د دې هیواد ځواکونه په پراخه توګه په سوریه کې خپلو اهدافو ته رسیدلې. د سوریې ولسمشر بشر الاسد د ولادیمیر پوتین سره په لیدنه کې د سوریې په کړکیچ کې د روسیې د رول مننه وکړه. وی ویل هغه مهال چې په ترورستانو بریالی شي غواړي چې په سیاسي بهیر کې هم پرمختګ وشي. د سوریې په شپږ کلن کورني جنګ کې تر اوسه پورې 310,000 کسان وژل شوي، تر 6 میلیونه زیات خلک مهاجر شوي او شاوخوا 5 میلیونه نور په کور دننه له یوې سیمې بلې سیمې ته کوچېدلي دي.
تاسو زم غغله ازادي رادیو او ری دوستانو اتنیم بجې شوې دي په مکړې د مهم خبرونو لنډیستا. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې د نورو نړیوالو مسلو ترڅنګ د افغانستان د امنیتی حالاتو په اړه هم خبرې وکړې. روسیا وای دوی په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر فابریکو د امریکایي او افغان هوایي ځواکونو د بریدونو هرکلی کوي. امریکایي ځواکونو په روان میلادي کال کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په افغانستان کې هوایي بریدونه 3 چنده زیات کړي دي. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي په واک کې له 2 کاله پاتې کېدو وروسته پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. د متحده ایالاتو روسیې ولسمشرانو په سوریه کې د سولې د راوستلو پر مسأله ټینګار کړی دی او د فرانسې پولیسو یو روسي میلیاردر په مالیاتو کې د تقلب په تور نیولی دی. د غزنی ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په د 1 ولسوالۍ او یو شمېر نورو ولسوالۍ کې روانو عملیاتو ښه پایله ورکړې ده. د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال محمد زمان په د 1 ولسوالۍ کې د عملیاتو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې په روانو عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژل شوي دي او ګڼ شمېر سیمې تصفیه شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزنی ولایت په غزنی ولایت کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دغه سیمو ته سفر کړی او په یادو عملیاتو کې د برخلرونکو سرتیرو سره خبرې کړې دي.
دا افغان پوځیان دي چې له سندرو او نڅا سره په زغروالو ټانګونو کې د عملیاتو په لور روان دي. هدف یې دا دی چې خپله خاوره د دولت ضد وسلوالو مخالفینو څخه پاکه کړي. دا پوځیان چې ځان د خاورې ساتونکي بولي د 1 ولسوالۍ په لور روان دي. ما یې هم ملتیا کوله. د 1 ولسوالۍ شاوخوا 40 کیلومتره د غزنی ولایت مرکز څخه لرې پرته ده چې زیاتره وخت د درنو جګړو شاهد وي او د ځایي خلکو په خبره چې زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وي. خو افغان پوځیانو له تیرې 1 میاشتې راهیسې دغلته د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي. د دغه ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي دغه عملیاتو ښه پایله ورکړې او وسلوال طالبان یې ځپلي دي. مل پاسوال امنیه قومندان محمد زمان چې د یادو عملیاتو مشرۍ په غاړه لرل د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې او دغه راز یې ګڼ شمېر سیمې هم د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاصې کړي. نوموړي وایي په یادو عملیاتو کې افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبل اوښتي. خو د کشمیر په اړه څه نه وایي.
دیوی گاڑیا مانگئی او پلان لمخی امونگا پا دی باندی توانی دلیو چی پا دوارو والا سوالی که دی اغا شوم عمل اغا وغندو اغا وطکو او دخمن پا تیختا که دی او مونگا عملیات نن دی دیاک پا والا سوالی که او جمله جمونگا تقریبا پا اکثر اغا والا سوالی که کسی پذیر دی اغا تر سرکی دی او دا اوسم دی اوکابی تیزبین په نوم د خالد کمپاین په چوکاټ کې زمونږ مشترک عملیات جریان لري چې خوشبختانه ویلې شم چې دښمن دلته په غزنی کې مات دی او کوم خاص د ثبوت نه لري. تلفات د دښمن زمونږ سوچند تلفات لري او مونږ تابان جنگ دی ولی زموږ تلفات ډیر کم دی.
ځای چارواکي وای دغه ولایت په شمیر نور ولسوالۍ کې نور افغان پوځیان هم د وسلوالو په ځپلو بوخت دي. دغه ځای چارواکي وای غزنی ولایت کې دا مهال دوی تر سیډلې فعالیت لري لکه طالبان او حقانی ډله چې د افغان دولت په ضد وسله پورته کړي او جنگیږي. بل خو بیا د جګړې ستړي د دولت له دغه عملیاتو خوښ خو دولت ته خواست کوي چې د یادو عملیاتو پر مهال د دوی سره او مالته جدي پاملرنه وکړي. د دیاکو ولسوالۍ دوو تنو اوسېدونکو چې سیمې تازه د وسلوالو له شتون څخه پاک شوي وي ازادي راډیو ته داسې وویل.
دغه عملیات خو صاحب دلته عملیات وسلو عملیات ډېر وسلو د اردو ملي د پولیسي ملي دغه د ولسوالۍ د خدمتګارانو دلته په دغه کلی کې عملیات زمو خو د ولسوالۍ په خلو کې دلته پراته یو. دغه عملیات چې دلته وسلو هغه شپه ټول ویده ولو سخت عملیات سو دویم ډېر ژوبل سو دغه د جومات په مخ کې دلته د وینې مینې ټول توی سوی ولو عملیات د غزنی چېغه د عملیات کولو موږ ډېر راضي یو له دوی نه د ولسوالۍ نه د قمندان صاحب د امنیه نه د ټولو نه راضي یو شکر.
بل یو اندازه تصفیه شوې د هغو تصفیه کېدل داسې نه دي چې هغه په جبایي مقاومت کې هغه پراته دي چې دا بې ځایه مرمۍ پیر کېږي. دا په ډاګه وایو چې دغه دغه عسکر ورونه دي دا کار نه کوي. داسې مرمۍ چې بعضې وخت کې دغه مشران قمندان صاحبان نه وي دغه عسکر چې لارو ته وځي یا وظیفې ته ځي دغسې بعضې وخت کې دغسې هوایي مرمۍ ولي هغه په ملکي خلکو باندې.
وسلوالو طالبانو که څه هم تازه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ویلي وو چې دغلته یې د افغان پوځ روانه عملیات ته شاتمبولي او ویلي وو چې دغلته یې ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
پکتیا ته راستنه شوي سلګونه هغه کورنۍ چې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه د تیرو څو کلونو په اوږدو کې دې ولایت ته راغلي دي وایي افغان حکومت د دوی لپاره تر اوسه نه مرسته کړې ده نه یې ورته سرپناه برابره کړې ده او د بیروزګارۍ تر څنګ له ګڼو ستونزو سره دوی مخ دي. زموږ همکار داود طفان له دوی سره غږېدلی او په اړه یې رپورټ لري.
سلګونه کډوال په پکتیا کې د کډوالو چارو ریاست مخ ته راټول شوي وو. اعتراضونه او غوښتنې کولې. ویل یې که دوی ته یې حقونه نه ورکول کېږي او د ستونزو هواري لپاره یې حکومت کوټلي ګامونه پورته نه کړي دوی به خپل اعتراضونه پراخ کړي.
دا څو کاله کېږي چې موږ چکن کړی دا پر مېم په جب کې دي دلته هم سب کړي بیا مې څلورانیز نه دلی لري څکه چې هغه دفتر ته راشم څوک د غږ نه اوري چې وایسته دي نه د موږ خو سر شي د ضرورت جای نه لرو په پردي کې پراته یو. دا مرسته باید د موږ سره وشي زمی ده د زمي لپاره چې شي راغلي
باید د وسایل لرګي نه لرو مواد نه لرو مزدوري تاسو ته پته ده مزدوري نهسته ولا دا ټول مجبوري راغلي ولا ټول په یخو کوټو کې پراته یو ولاول د کریا کور دا خدای منی دوه سو میاشتو کریا غم پاتې ولا یو تل لرګي نه لرو دا یو زنه دا څه شي ویني دا ټول دا چې ولاول د سپینګرای مې چې مزدوري وای ولا که سوال تر راغلی
روزانه د شل دلته 1500 نفر ولاړ دي دا ټول ماجرین راغلي دي د پاکستان ماجرین دي چا 15 کاله کیږي چا 3 کاله کیږي یو نفر سره امداد نه کیږي خود سه چل دغه باید د کونډې دی رند دي کې اعتماد دي کې غریبان په پردوی کورو کې پراته دي باید د سره امداد وسی.
دوی دا مویل د جمی پر رسیدو په کورنۍ کې ماشومان او مېرمنې د یخ لامل لګړو ناروغي سره مخ شوي او حتی په کورونو کې د سون او ځان ګرمول لپاره څن نه لري او لاغه ورزي چې راستانه شوي دي ډیرو د کار پاتکه کوم سالم مصروفیت نه دی پیدا کړی. یوازې دا دوته نه ندی چې د کار نشټوالي مرستو نه ور رسیدلو سرپناه نه لرلو لګړو ستونز سره زانونه لاس او گریوان گنل. د کډوالو ریاست مختر غوند سپینګیرو په عمر په خو کسانو شکایتونه کول ویلی حکومت واسطه لرونکو تم رستي ورکوي.
طالب جان پیسې راځي چې څوک ملکان دی وایسته لري مټر لري غیر اوړي غریبانو ته یو تم نه رسیږي. ما کړی راپور کړ نه نیم تر تر راپور کوم سبا را سرلار سره کوټه یو کوټه یو کشکن می جوړ په یو کوټه په یو کشکن کې درې دوه ورونه یو در په چلا وسم لرم دوه کلم کې دیر دا ملک دا دا ملک نه خو ما ته پر دای ملک
دی مالی دلی په سپینه ګیره والله بلا یمان خور نه کم دی جی پالا ورترا شي خدای منی په یغساته نو مان ولي کی مرسته می شي مګه زیل سترګ روانو پروسک په زمي کې درې ورځې زواور کې ولاړم بلا کې دام لیدلی.
دا دغو کډوالو په ډله کې ځینې په دې نظر هم که حکومت ورسره څه نشي کولای دوی دې ځواب کړي چې بیرته ګاونډي واد پاکستان ته کډوال شي.
ما نوم چې نعمت ګل دا او د ګردیز اوسیدونکی یم. که چېرته موږ سره دغه سیال وي دا مرستې دغه نه کېږي نو موږ ته مجبور یو چې بیرته واپس بیا لاړ شو په خپل پاکستان ته. خو دې وجې نه ځو چې دلته یخ دغه نه وي کور نه وي کمبل نه وي لرګي نه وي بل شي ګزاره نه کېږي نو مجبوریت ته ځو نه کاروبار نه وي هېڅ شی نشته.
د پکتیا ولایت د کډوال او راستنیدونکو چارو رئیس حضرت میر همت وایي دوی غومره امکانات نه لري چې ټولو خلکو ته په خپل وخت ورسوي خو بیا هم په هڅه کې دي چې د کډوالو ستونزې هوارې کړي.
څومره امکانات چې لرو هغه موږ ډېر کم لرو. سړې هوا رسېدو سره موږ کنن زر کورنۍ لپاره موږ غوښتنه کړې وه چې کنن زر کورنۍ شي باید کومک وشي. نو موږ د انحصار ادارې په مالي لګښت 450 کورنۍ لپاره کومک پیدا کړو. هغه هم فقط په مرکز ګردیز کې یوه ولسوالۍ د کومک هم نیولې. نو د خلکو تقاضا زیاته ده خو بدبختانه د موږ امکانات کم دي.
کډوال او راستنیدونکي په داسې مال شکایت کوي چې د پکتیا په ډېرو ولسوالیو کې د ژمي پر رسیدو د نامنیو څخه بې ځایه شوي کورنۍ هم د سرپنا روزګار او څه نه لرلو له ستونزې سره مخ دي او په پرله پسې ډول له حکومت څخه د مرستو غوښتنې کوي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت ورده کلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلور بجو لازادی رادیو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونه مینوالو سلامونه او نیکه هلی مومنی دا اونۍ بیا ستاسو ګڼ پیغامونه راغلي چې ستاسو د سیمو د ستونزو ښکارندوی کوي. همدا پیغامونه به واورو او دغه راز یادونه کوم چې د پکتیا ولایت روغتیا ستونزې به هم د همدې ولایت له یو چارواکي سره وسپړو. دا به وروسته واورو. لومړی د کندهار ولایت څخه د اوریدونکو پیغام اورو چې نابینا دی او د کرکټ لوبې په اړه معلومات غواړي. له دا به واورو.
السلام علیکم. زویر احمد مبنا مدر صرف لیک د کندهار ولایت سر تاسو سره تماس کیم. نن سهار سیشن د ورځ درا په وو بجو پر اپورت سوه د چ کرکټ سن د نایان د پاره دا کما ته په کندهار ولایت کې زیرا وشه سی ابل زای زنا بنام دا وسز ما زرا غټ کومه کې چې دا کرکټ ته زنم داخل کوم مننه پر د عالم بربان
مننه وروره ستاسو له پیغام څخه. تاسو د ازادي راډیو د هغې مرکې خبره کړی چې د نابینایانو د کرکټ لوبې په اړه یې کړې ده. ستاسو دا غوښتنه مو د ختیځو ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر عبدالغني بشردوست سره شریکه کړه. ښاغلی بشردوست ازادي راډیو ته ژمنه وکړه چې دا تورنمنټ په نږدې ورځو کې په کندهار ولایت کې هم ترسره کیږي او نابینایانو ته به د کرکټ لوبې فرصت ورکول کیږي. پر ځای بولم چې دلته د ښاغلي بشردوست سره د ازادي راډیو د همکار احمد تکل هغه مرکه هم درواورم چې په لویدیځ ولایتونو کې د کرکټ د تورنمنټ په اړه کړه ده. هغه د مرکه په پیل کې د پښتني ته ځواب وایي چې د دې تورنمنټ د جوړولو فکر څنګه او کله ورته پیدا شو.
په 2012 کال کې ما په ختیځ ولایتونو کې نابینایانو لپاره کار او فعالیت پیل کړو چې زه څنګه کولای شم چې نابینایانو ته د لیکو او لوست اسانتیا ورکړم. د لیکو او لوست اسانتیا پر څنګه د ځان سره دا فکر وکړو چې د زموږ نابینایانو ورونه چې کومې د ازیتو ځای باندې ناشتي ادې د فارې بیت یو تفریحي پروګرام هم موږ ولر خوشبختانه به ما یو سفر په 2008 کال کې درلودلو چې دا غي نمر کې د زوی انډیا ته تللی او ما د مدینانو کرکټ هلته د زینه تماشا کړی و او یو څه اندازه په سبيت لرلنګ مې دې نه اغستې و. نو بیا ما غوښتل چې ما د خپل لوسه د خپل نظر شریک کړل او غي د ما سره ومنله خو خوشبختانه د افغان کنکشن په بلالي ملاتړ باندې دغه توانې د مې شاګې د ما ته سفې چې راکړې ما دې را باندې وکړو. ما د ټورنمنټ په نګار کې په لاره واچول چې بي کې دوه بری ټیمونه موجود چې د مزار شریف نه ملکان راغوښتي و هغه سره ما کار کړی و په کونړ کې ما کار کړی و په نګراج د دري وال ټیمونه سره مخامخ کړل خپل میس کې خپل لوب تر سره کړ.
نابینا خو توپ هم نشي لیدلای او بیټ هم نشي لیدلای، څنګه دغه معلومه وای؟
توپ چې کوم یو دی دغه خپل توپ کې یو قسم ته ګونګړی یا زنګونه بندي، دغه توپ د بنیانو ګورونو په شان تین دی، دغه توپ د ځمکې پر مخ باندې کیږي. کله چې بیټسمن ته توپ بالر اچي هغه دغه کوي چې تر ریډي هغه ته وایي چې زه ریډي م، او بیټ هم چې دی د ځمکې په سر باندې غوټ شوی او دغه توپ د ځمکې په واسطه باندې کولی کیږي راسن بیټسمن ته. هلته بیټسمن ولاړ دی د دې شرنګار یو دی څنګه چې شرنګار یو تر نږدې شو بیټ ورته راته وایي په حکم د خدای سره او شپږیزه او څلوریزه راته وایي.
ل عملی نظر څنګه امکان لري چې هغه بیټسمن چې ولاړ دی پویږي چې توپ له کومه خور روان دی او بیا دغه بیټ څنګه ورته برابروي؟
دا خو ما تاسو ویل چې دغه نابینان د پاره یو قسم ته وسیله په دې توپ کې ځای پځای شوی دی. تاسو پویږي چې نابینان د طبیعت د ښکلا څخه مایوس دي، خو الله جل جلاله دوی ته د غوږونو ډېره کافي قوه ورکړې ده، د غوږونو د اورېدلو په واسطه باندې دغه بیټ راتاوي او خپل موقعیت په ځان برابروي.
تر اوسه پورې په دغه لوبو کې چې وشو تاسو په خپل هم لوبه کوي، څلوریزه شپږیزه او همدا منډې څنګه کیږي دا راته تشریح کړئ؟
زمونږ دواړه بیټسمنان چې د رکی ولاړی د توپ دګر د وحل لپاره ولاړی، یو په خیل اسمان دی منډه وهي، بل په چپ لاس باندې منډه وهي. دا په دې خاطر باندې چې یو بل سره مخامخ نشي یو ډیره ټکر ونی کی. کله چې مونږ دغه زیات نه بینا نه وي ور مخامخ کو، دغه موجود چاپیریال چې کده د دې نقشې وته مونږ ورکو او دا د نقشې په واسطه باندې کو د خپل حرکت کې خپل ذهن او سوچ چې کنه لري په هغه موقعیت باندې کنده میدان چاپیریال چې نه بینا د طبیعت د خپل نه مویس دا وته مونږ تشریح کو دی او بینا په واسطه باندې چې دغه قدمونو کې ساده د ختمیږي په دلته ته ودرېږي ته بل وېکټه ولاړ. یعنی په لندو کې دغه سی وی مځ دغه چاپیریال د میدان چې کوم دی دغه موږ یو بنا ورور په واسطه باندې چې هغه متخصص نه دی، نه دی موږ سره شته په دې ټولنه کې هغه ته موږ ټریننګونه ورکړي دغه د واسطه باندې میدان تر خانه کیږي او نه دی نه ډیر په جرأت سره د کولې چې منډو کې او منډه استعداد هم لري.
او څومره پیخیږي چې دوا نابینایان چې کله منډه اخلي سره ټکر شي؟
یاره ما خو چې دولسم کال نه د لوب حکومت د خپل شاګردان زده کوونکي دي، بل زه په دې خاطر معلومات موقعیتونه معلوم کړی یو شاګرد چې خپل ویل چې ته په خیل اسمان دی منډه کې، بل ته ویل ته په چپ لاس باندې منډه کې، نو خیل اس والا خیل اس باندې منډه کې چپ لاس چپ لاس باندې، نو هغه هیڅ کرم نه مخامخ کیږي بل سره ټکر امکانات د هیڅ کلم نه کیږي.
دا هلکان چې له تاسو سره راټول شوی دي د تاسو له کوم خلکو نه غوره کړی دي؟
زه خو د سی بي چې د خطیز ولدیونو کې د نادینیان د پاره د تخوی او مو په هاوی زموږ پروګرام د افغانستان د پاره د سودن کمیټي په مالین لاټر باندې زی مخه ته وړم او شاګردان لرم سب سنټر لرم محلي ټولګي لرم نو هغه د باندې زګر د ټول شاګردان د پاره ټولګي او ما شاګردان د پاره بیت او تو په د افغانستان د پاره د سودن کمیټي په همکارۍ ور کړی دي او هغه د سرځامل تېم او هغه د باندې عمل ته چاپیریال کې تمرینات کوم او د کومو د دې نظر په توګه پیژنم چې مثال زموږ کولر د سونو شاګردان تکړه دي، لغوان کې د سونو شاګردان تکړه دي، اپونی ګرهار کې کوم شاګردان تکړه دي، ما غوښتل یو شاګرد رغوا سمو دغه ته راولم لوبته چې میدان کې په منډو باندې راول سونه دینه په منډه ریلی شي هغه ته پوری چې ګرفون چې کرکټ د پاره نامه ده کی.
او دغه ځوانان چې له تاسو سره کرکټ لوبه کوي لمر نابینا پیدا شوی دی ک ورسته د جګړو یا نور حوادثو په نتیجه کې نابیناین شوی دی؟
پویږي محترم چې الله جل جلاله دې خدغه ماشين بون کې افغانستان کې د مولدیت لرونکو واګورو یو ماشين لګیدل دی او روز ځان مولدین زیاتی ګورو دي کې اکثره چې دی ورونه کلابین مولدین دي او ډیر کم د بوت پښمیر باندې ما سره ما درځات نه دي نو ټول دي سيد خو الله جل جلاله دې دغه ماشين په افغانستان کې ودري او نو د افغانستان کې الله جل جلاله مولدین نه صدا کړ ټول دي سيان دي ورورو.
دوستانو د ختیز ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر عبدالغنی بشر دوست خبرې مو واوریدلې. نور پیغامونه او هم د پکتیا ولایت د روغتیا د مشر څرګندونې هم لرو. دا خبرونه تر پای راسره واوري.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
الو السلام علیکم، د پکتیا تمکنی ولسوالینا سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د لوړ پوړو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا تمکنی ولسوالۍ شارینا بازار څخه تر ستر ګرمي مقبلو کلی پورې غځېدلی سړک ډېر سخت کندو کپر شوی ده. دې سړک باندې هیچا هم کار نه دی کړی، نه دولت او نه کومو شخصي مؤسسو. باید دا سرسري خاص پاملرنه وشي تر څو د ګرمي مقبلو ستونزې هوارې شي.
بله، د پکتیا ولایت د امرخېلو ولسوالۍ نه زه وکم الانګ. د پکتیا ولایت او چارواکو ته او مشرانو ته یو پیغام لرم، خدای دې وکړي چې دوی ته ورسیږي. هغه پیغام په دې ډول دی چې د امرخېلو ولسوالۍ ته کومه مرسته روشي، هغه مشرانو ته ویل کړی شي چې دا تاسې تسخین کوئ په کلو بانډو کې غریبانو ته ویل کوئ هغه یې مړه په خپلو کورو کې کیږدي غریبان په ځای پاتې شي او په دویمه وار کې چې کومه دوا د پکتیا ولایت نه کومه دوا چې کلینیکو ته راشي هغه کلینیکو کې مړو کسانو ته ورکولی کېږي یعنې غریبانو ته کومه توجه نه ورکولی کېږي.
السلام علیکم، وسات کرنا یم له پکتیا څمکنیو څخه. زه د پکتیا ولی څخه غوښتنه کوم چې یو دولتي بانک څنګه څمکنیو ولسوالۍ ته راوړي، هغه خلک چې څوک غواړي پیسې جمع کړي نو په بینک کې به زه څخه هیله کوم چې هغه کار زر تر زره عملي کړي.
السلام علیکم، ګومل د ولسوالۍ خبره کوم. ومل ولسوالی لارې بندې جنگ شروع ده، د ازادي راډیو نه دا غواړم ولې دا نشروي دا د اورېدونکو ته مشر کې اجازه لارې بندې دې موږ لارو سره په تسلیف.
السلام علیکم، وسات انوال له پکتیا څخه. د څمکنیو او د پکتیا کمند لوی هار چې سرکې مخ کې کاندې کتو ور باندې کار روان دی خو هغه کار غیر روان دی. زه د دواړو مقاماتو څخه هیله کوم چې د غیر معیاري کار مخه ونیسي او دې ته یو څوک پلاوی وټکي چې د دې څخه څېړنه وکړي چې په ملي کار روان دی. څومره یو کار کار شروع کړی چې له هغه وتلې خبره ده.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو د پکتیا والو دوستانو ستونزې مو اورېدې. که مو ازادي راډیو تعقیب کړی وي نو تیرونی د همدې ستونزو په اړه د پکتیا د والي لویان سره خبرې سوي دي، خو د هغو دوستانو پیغامونه هم ډېر رسیدلي چې په ځانګړي ډول د روغتیا په برخه کې ستونزې لري او د پکتیا له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې ډېره پاملرنه وکړي. د پکتیا د زورمات ګردی څمکني او د غرز له میرزکي ولسوالیو څخه ګڼ لیکلي پیغامونه د 1300 شمېرې له لارې رارسېدي دلې چې د خبرونې وخت کمال له کبله په عمومي ډول وایم چې دوی د روغتیا له مسولینو غواړي چې په سیمو کې روغتیايي سکتور ته وده ورکړي. د پکتیا د عامه روغتیا رئیس ولایت خان احمدزی چې اوس پر دغه دند ګمارل شوی دی پر خپل پروګرامونو د ازادي رادیو له خبريال د ټپان سره غېدلې په ګټه پیوورو.
زه خو اوس د عامه روغتیا ریاست لپاره راغلی مخکې له دې نه مې د پکتیا په ولایت کې د بي پي چستي پروژې لپاره کار کاوه چې د اطراف ټول کلینیکونه زموږ سره وو. اوس موږ د ریاست لپاره راغلو، ان شاء الله کارم شروع کړی دا په ټولو برخو کې د موږ او ولایتي روغتون او زوی ته ارتقا وکړله، نو په دې باندې کار شروع کړی دا دغه پروسه مخکې وړو چې په آینده ار پی یا په ریکوست پر پرپوزل کې چې دا د انجوګانو په پروګرام کې موږ ته خدمات او زوی په سطح باندې شروع شي. ځکه زموږ رئیس جمهور امر ورکړی دی چې د پکتیا د زون مرکز د دې ولایتي شپخانه باید او زوی ته ارتقا وکړي.
صحیح وضعیت کې د سویلې کېږي ستونزې موجودې دي. تاسو سراغلی څومره ستونزې درک کړي؟ ځکه دغه ریاست د څلورو کلونو پنځو کلونو شاوخوا په موده کې سرپرستانو اداره کو رئیس نه درلود.
نو هر جای کې چې کار وي ستونزه به وي، دا خو په هر جای کې دا موضوع شته ده. خو خبره دا ده کله چې دلته موږ راغلو اوله ولویتون هم دا و چې زموږ زیات پوکس په ولایتي شپخانه باندې وو. یو دا و چې دې نوي تعمیر ته ډې انتقال وکړو، نو هغه امکانات چې موږ په زړه شپخانه کې لره لغه دلته په دې باندې نه شو کولای. اول کوشش هم دا و چې هغه پیسې چې دې لپاره مختص وي هغه پیسې دغه امر هم واخیسته، دغه منظوري هم واخیسته، هغه پیسې هم راوستلې پیغام لپاره کوم اضافي پرسونل چې د شپخانه لپاره وو 500 نفر موږ اضافي پرسونل د دې لپاره مقرر کړل او ورسره نور طبي او غیر طبي سامانالات چې د شپخانه لپاره په کار دی هغه پروسه تر جریان لاندې د زیات اندازه اخیستل شوی دی. کم پاتې دي نو دا به موږ راپور کړي. نو زموږ پوکس اول دا و چې زموږ په ولایتي شپخانه باندې مخکې دا شپخانه 15 بستر و، اوس تقریبا 100 بستر ته چې دی ارتقا وکړل، هغه سامانالات او پرسونل دا ورته اضافه شو. نو زموږ زیات پوکس اول په ولایتي شپخانه وجدي ته کار وکړو او آینده کې هم د دې لپاره بیا چې د زون په سطح باندې کار کوو.
په ولسوالیو کې وضعیت څنګه ده؟ د مور او ماشوم د مړینې کچه نور وضعیت
د عامې روغتیا وزارت ځان ته پالیسیانې لري. یو پالیسي د بی پی ایچ ایس په روغتیایي خدمات په ولسوالیو کې دی، یو ای پی ایچ ایس چې هغه په شپخانو کې د مرکز کې دی. نو موږ د هغه بی پی ایچ ایس پالیسي مطابق کوشش کوو، هغه امپلیمنټر انجوګانې چې دلته دي هغوی سره موږ هغه ترې غواړو چې د بی پی ایچ ایس پالیسي مطابق خدمات په ساحو کې هم وړاندې کړي او په مرکز کې هم په همدې باندې.
تاسو اوس راضي یاستئ په دې خدماتو باندې چې دغه د قراردادي انجوګانې ترسره کوي؟
هو، په دې ځکه موږ راځو چې موږ یې ګورو. مخکې زه د دې نه د بی پی ایچ ایس پروژې مسؤول وم، هغه څه چې زموږ سره قرارداد و دغه قرارداد مطابق موږ مخکې تلو، پرسونل، سامان آلات او خدمات ټول د دې بی پی ایچ ایس پالیسي مطابق وړاندې کول. هغه دقیقې خو موږ هم مستغیر، ځکه دا یوه پالیسي ده د عامې روغتیا وزارت او په ټول افغانستان کې تطبیقیږي. دلته په پکتیا کې به هم هغه تطبیقیږي.
د پکتیا د نفوس زیات ده، خدمات کم ورته وړاندې کیږي، ستونزې سره نه مخ.
نو دا خبره خدا دغه سی سونه پوس چې د پټولو ولایتونو د پټولو افغانستان کې وستون زده په کم اندازه باندې د رښتیام د پکتیا خلک په زیات اندازه دي چې چرته موږ هموم کې وګورو. خدای و هم د ستون زده موږ بیا هم په دې باندې کوشش کوو، مختلف مرجو نه چې لاس تراوړو. علاوه له دې نه نور ورټیکل پروژې چې وي، دغه بی پی چس وی پی چس پروژې خو وي، دغه هم یو څه امکانات لاس تراوړو. د عامې روغتیا وزارت نه موږ کوشش کوو چې د خلکو لپاره با کیفیت خدمات وړاندې کړو.
یوه متخصصه ده او دوه ایم ډی ډاکټرانی دي. که د دې پاړوندم وضاحت راکوي په ټوله پکتیا کې یا دا بسنه کوي؟
نو دوه متخصصین دي. نو دا سه ده دا خو بسنه نه کوي، دا رښتیا هم ده. دا یو ستونزه ده، همدا ستونزه ده د ایم ډی پیمل ایم ډی ډاکټرانو. خو بیا هم موږ په دې توانېدلو یو، هغه قابلګانې چې په اطرافو کې مخکې موږ نشوې پیدا کولی، اوس موږ داسې کلینیک نه لرو چې په هغه کې یوه ښځینه پرسونل نه لرو. یوه ښځینه پرسونل شته، نو دا په د مور او ماشوم په مړینې باندې ډېر تاثیر لري چې د هغوی سره ډېر کومک کېږي په اطرافو کې. خصوصا دا ستونزه ډېره زیاته وه چې اوس دا تر ډېره حده پورې راکمه شوې ده، او د دې کچه هم تر هغه خپله غنه راټیټه شوې. مثلا د مین دومړینه په یو لګو کې شپاړس سوه و بیا دیارلس سوه داسې پسې راټیټ، اوس درې سوه وویشت ده کنه. نو په همدې قسم باندې په یو لګو کې دا راټیټه شوې ده، ډېره زیاته ټیټه ده. همداسې د ماشومانو د مړینې کچه هم ډېره له پخوانه راښکته شوې ده.
د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ولایت خان احمد سی و. ستاسو نور پیغامونه هم رارسېدلي، دلته به یې په ګډه واورو.
سلام علیکم. جوړه بخیر ورور رامول ورور وای دا و ما شول سوالی دي نه سي دا و ل سوالی دي پری دي دا مو ټول در بدوي کی دا م شران در سره سي بالام یو بل سره سره ورتي په زور په شي دي نه غالي دا و کوم جو دي دا نه فارم ونی سي بازي و سي مې ونی ته بازي د لی و ای سره را کی و سي نفر و دي بندي سري دي یو مې ونی کی بندي دي و سي دان دي سي ولې نه را دي کی دا و نه ورته و زدا ګرمک دولت والا ګرمست وصله.
الو السلام علیکم. زه خدمت الله فریدی دی تل دی ترپنا د مهاجرت ځل په پاکستان کې کیرم. موږ ډیر خوشاله شو چې تذکرہ دی افغان ولیکل سو اسلام د مشرانو ګرځي باندې په دغه حدیث مسلویار نه ډیر مننه. زنده به مسلویار تاسو افغانستان دی انتفاخ ولا دا ډیر مننه. موږ ډیر خوشاله شو وخت نه مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعه خان حمزه دم د زابل ولایت د قلات خار څخه اسره فارګه کوم. ولسمستر اشرف غنی خیر اورز اول چې دمځکو غصب لکه هرات، جلال آباد، مزار شریف او کندهار کې ډېر شوی دي. خو زه وایم چې په زابل ولایت فقالات خار کې هم دمځکو غصب تر ډېر دی. هیله مې دا ده چې څنګه چې دوه ویلې دي چې سرانوالۍ یا ستره محکمه باید فریکړې خلاصوي، زه غواړم چې په زابل ولایت پښمول په ټول افغانستان کې د مدکو د غصب مخنیوي وشي، او هغه مدکې چې غصب شوي دي هغه باید د زورواکو له منګولو څخه خلاص شي او دولت ته وسپارل شي. په دې کې باید هیڅوک لاس وینه ونه کړي او نه دغسې شخص ته وګوري چې دا زورواکی وي یا نور څه. زنده‌باد آزادي راډیو.
السلام علیکم. لیکن تر اغلی زاہد اللہ و مرزی مغم در کنر ولاد چخا روزارا پا کنر ولاد که در اصل داده که در معلیمان و ماش چیده دیر دی و در ملازمین و ماش کم ورکری مالی در حکومتی چارواکو تا مدا وقتا نکوزه که چه اغشت پا ورز مصروفه باقیولا پینزه در افغانه ورکری و دیولا ماش کم دیره این د کونل د والي څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه د ملازمینو د معاش په ډېرېدو کې ورسره مرسته وکړي، ځکه غریبانان د شپې ورځې پراته بله سوزنځی نشته دی نو څوک واره. والسلام.
وعلیکم السلام دوستانو، ستاسو پیغامونه مو واوریدل، په دې هیله چې چارواکو هم اوریدلی وي. نور پیغامونه مو هم ستاسو خو د خبرونې وخت نور پای ته ورسېدی، نو هغه به په نور خبرونو کې درته خبره کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.